سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو اوریدونکو لیدونکو د ډیوه راډیو او تلویزیون خبری خپرونه ده او ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سه‌شنبې ورځ کال 2018 د فبروري د میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا قبایلي سیمو کې اصلاحات له خپلې ایجنډې څخه ایستلې دي. د فاټا پارلماني غړو د حکومت دا ګام په سختو ټکو غندلی.
اخوا افغانستان په سرخار کابل کې د ستري محکمې و مخې ته د بمی چاودنې له کبله شاوخوا 21 کسان وژل شوي دي او همداشان تر 30 نور ډېر ژوبل دي.
او د امریکا یو فدرالي عدالت به نن د صدر ډونالډ ترامپ د هغه فرمان په اړه دلایل اوري چې په ترڅ کې یې د وو اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته پر راتګ بندیز لګولی.
رانو خدر من اوریدونکو او لیدونکو په دې خبرونه کې یو شمیر مهم موضوعات لرو چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو خدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته یو ری بیا هم شرغ لاستا او هم لومړی خبرونه پیل کوو له پاکستان څخه. په یو ریپورت باندې چې د پاکستان مرکزی کابینې نن یو ځل بیا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د پروګرام برخه له خپلې ایجنډې څخه ایستلې او د فاټا پارلماني غړو په دې اقدام باندې ډېرې سختې نیوکې کړې دي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وایي چې نواز شریف د ځینې قومي مشرانو په سازش د قبایلي سیمو څخه د اف سی آر ختمولو د خبرې څخه پر شا سوی دی. تفصیل راکوي رابیا پیر په دې رپورټ کې.
په کامی اسمبلی کې مخالفو سیاسي ډلو او د حکومت په اتحاد کې شامل د فاټا غړو د اجلاس د کاروایي څخه بایکاټ وکړی او دغه پریکړه یې وغندم. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د پارلیمان مخې ته وویل:
ډېر د افسوس خبره ده. اوس بعضې شاید قوتونه داسې دي چې هغوی نه غواړي چې دا فاټا ریفارم جوړ شي او نن د کابینټ ایجنډې کې دا لومړنی هغه نه لري که نو دې نه دا ښکاري چې نواز شریف مخکې په دې حق کې
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي پارلیماني غړي حاجی شاجی ګل وویل:
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر خټ د مایوسۍ او د دښمنۍ پیغام قبایلو ته لاړو او د دې نه به لکه زه سوچ کوم چې دا خلک چې دا کم خلک د ریفاند مخالفت کوي یا په دې ریفاند باندې پاینټ سکورنګ کول غواړي.
د مرکزي حکومت په اتحاد کې شامل دوې ډلې پښتونخوا ملي عوامي ډله او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله د فاټا په اصلاحاتو او د دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې پر ګډون اعتراضونه لري او دریز وړاندې کوي چې فاټا کې دننه د څه قسمه آئینی او سیاسي بدلون لپاره د هغه ځای د اولس رایې اخیستل ضروري ده. خو د مخالفینو وینا ده چې دغه ډلې په خیبر پښتونخوا کې څه سیاسي موثر ووټ نه لري او نه د دوی د دغه سیمو سره څه تعلق شته. پرون د دغه ډلو د اعتراضونو په جواب کې په د فاټا د غړو لخوا د حقوق قبایل په نوم یوه غونډه هم سوی وه چې پکې د سیمې سره تعلق لرونکو پارلماني غړو، عالمانو، وکیلانو او طالب علمانو د زرګونو په شمیر ګډون کړی و او د حکومت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې فاټا دی د اصلاحاتي رپورټ په رڼا کې په خیبر پښتونخوا کې ګډه کړې سي او اف سی آر دی زر تر زر ختم کړې سي. د دغه قبایلي سیمو پریکړې د پاکستان د جوړښت اویا کالو پس اوس هم د اولس پر ځای یو سرکاري افسر پولیټیکل ایجنټ کوي. دغه قبایلي خلک نه خو وکیل، نه اپیل او نه د دلیل حق لري او نه دوی ته تر اوسه څه بشري یا سیاسي حقونه ورکړی سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د جیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. ځینی تخنیکی ستونزې هم لرو نو تاسو څخه بخنه غواړو. د محل تاسو مونږ په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی شئ. رازو د دویم مهم راپور ولورې ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د افغانستان په سرخار کابل کې نن یوه بمی چاودنه شوې ده او د چاودنې کې 21 کسان وژل شوي دي او شاوخوا تر 30 هم ډیر زیات پکې ژوبل دي. په دې هکله د زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ دغه راپور تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
چارواکي وایي دا برید نن مازدیګر د سترې محکمې د هغه دروازې و مخې ته وسو چې د سترې محکمې مامورین یې کاروي. عیني شاهدان وایي چاودنه دومره قوي وه چې ازانګه یې د کابل په لرې پرتو برخو کې هم واورېدل سوه. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب الله دانش مطبوعاتو ته ویلي ځانمرګې برید کوونکي پیاده وو او په هغه مهال یې ځان وچاودوي کله چې مامورین د ورځې له کار څخه د رخصتۍ وروسته خپل کورونو ته روان وو او په بس کې سپرېدل. تر دې وړاندې هم په ستره محکمه باندې بریدونه سوي دي. په دغه سیمه کې د امریکا سفارت او نورې مهمې ودانۍ موجود دي. هلته د روغتیا د چارو د وزارت ویاند وحید مجرو مطبوعاتو ته ویلي حمله کې یو شمیر نور کسان ژوبل هم دي چې د درملنې لپاره د وزیر اکبر خان روغتون ته لیږل سوي دي. د ده په وینا مړو او ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دې اوس مهاله چا د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو وړاندې د ورته بریدونو پړه وسلوال طالبانو منلې وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلوی او کدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې حمز همکارې منظر شهید ول لښ تخنیکی ستونزې لرو او حمز مش تخنیکی همکاران لګیا دي چې دغه ستونزې لمنځه یوسي او خبرونه هم په ادی بڼه تر تاسو پورې درورسیږي. او اوس همزو د پاکستان بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په سرحدي شهر چمن کې امنیتي ځواکونه وایي د دوی په یو موټر باندې برید سوی دی او په دغه برید کې درې عسکر د ملیشي ژوبل سوي دي. د دوی په وینا له پیښې وروسته سیمه په خپل ولکه کې اخیستي او شاوخوا شل مشکوک کسانی هم د برید په تړاو نیولې دي. د دغه برید مسؤلیت لشکر جنگوي العالمي په نوم یوې وسلوالې ډلې چې پاکستان کې بندیز هم ور باندې لګېدلې دي په خپل غاړه اخیستي. نعمت الله سره دی ور باندې نور تفصیل راکوي.
د ځای چارواکو له خولې دغه بمی چاودنه پر روغانی روډ باندې په هغه محل وسوه چې کله د سیمې څخه د ملیشیا ځواکونو د غزمې یو موټر تیرېدو چې پکې دغه موټر او یو رکشه تباس و. د ځل کې لاودلا مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر و ډیو ریډیو او ټی وی ته وویل چې بارودی مواد په یو پولچا کې ځای پر ځای کړل شوی وو چې هدف یې هم دغه د اف سی د غزمې موټر وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه دغه بارودی مواد والو زول سول.
ګاډی را روانه په روټین کې د دلته سی لیول کراس تر اورسېدله. په دغه کې یو بریج د بریج لاندې کلوړ ته پخې دوی ریموټ کنټرول بم ورته شي هغه بلاست کو دی. هغه په نتیجه کې یو دوه دی اف سی والا زخمیان سو معمولی او یو راګیر پکې زخمی سو، لیکن د دوی حالت سټیبل ده، له خطرې بهر دي. دغه علاوه موږ بی ڈی اسکواډ راغوښتی دی، هغه می علاقه سکین کوي دا کم ځای وکوا ده. دغه علاوه په علاقه کې سرچ اپریشن هم شروع کړو، علاقه می ټوله کارډن اف کړی ده.
د پیښې ځای سمدستي ورسته پولیس لیویس او ریپسی ځواکونو په خپل ولکه کې واخیسته او ژوبل کسان یې ځای روغتون ته ورسول. چې د چمن سیوال هسپتال مشر ډاکټر اختر رودی لخلی ژوبل ایف سی او شاری کسانو طبي وضع برابر ده او دا وخت درملونو لاندې دي. خو د پولیسو سمیز مشر اس اس پی ساجد مومن و ډیو ریډیو او ټی وی ته وویل چې د پیښو وروسته په سیمه کې پستر عملیاتو په ترڅ کې شل شکمن کسان نیولې دي. ترګورو په دغه بمی چاودنه کې د شپږ څخه تر 2 کیلوګرام پورې بارودي مواد کارولې دي.
روغانی روډ دی، هغه کې دا کلوټو شپږ پیپونه دي، دوه یو پیپ کې آی ډی شخه کړې وه او د اف سی جی کم ټارګټ اف سی ګاډیو اف سی ګاډیو چې څنګه تیرې ده هغه ټیم کې براس شوې ده
خود دغه به می چاودنې پړه د حکومت پاکستان لخوا لغوه شوی شکمن ترګر تنظیم لشکره جنګوي العالمي الهرار په خپل سر اخستې ده چې په یو برکلیک رابطه کې وځای خبري اعلانو ته ویل دي چې پاکستانی ملیشا ځواکونه ته په دغه به می چاودنې کې مرګ ژوبله ورړولې ده دغه د هغه عملیاتو په جواب کې دوی دغه برید کړی دي چې ملیشا ځواکونه په سیمه کې د دوی په ضد کړی دي نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ټی وی چمن
گرانو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خدغه خبرونه دوام لري تاسو کولی شئ چې دغه ټول ویډیوي راپورونه نن د دیوا په فیسبوک پانی باندې هم وګورئ د فیسبوک پانی پته د وی او ای دیوا رادیو تاسو کولی شئ چې دغه پانه خوخه کړی او زموږ سره په دیوا باندې ملګری شئ او د دې ترڅنګ خپل نظر هم د خپل پیغامونو او کمنټونو د لارې کولی شئ چې زموږ سره په دیوا باندې شریک کړئ رازو د بل راپور ولري ته چې په افریقا ای هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام وسلواله ډلې د پتیرو وو کلونو کې راپورونه راغلي چې 13000 ولسی وګړي وژل دي او همداشان ویل کیږي چې دغه ډلې زینی خود خوانزي جنکی هم يرغمل کړی دي همداشان نور هم داسې فعالیتونه تر سره کړی دي او داسې د جګړې پر مهال نور جرمونه هم شوې دي چې تاسو ته تفصيلات زموږ همکار وکیل خان په دغه د وایس اف امریکا یو ویډیوي راپور کې چې نورې لړۍ هم د لودلې لومړی راپور یې تاسو ته وړاندې کوو
دا د نایجیریا بورنو ایالت کوم شو سیمه ده
په
دې وړو کې کلی کې د روزې پیل د نړۍ یوې تر ټولو لوی خونړۍ تر هاګره ډلې بوکو حرام لخوا د یری او مرګ د یاد سره کیږي په ولسی توګه دا ویډیو واندې چانه دلیدلې دا خای چې د کلی اوسیدونکو د بوکو حرام وسله په لاس غړو لخوا په زور راجم کړی شوی دی او د دوی دوستر ګړواندې خلکو ته د خپل سره اسلام په نوم سزاګانې ورکوي دا ویډیو د 1307 یوې خوفیا ویډیو برخه ده کوم چې د بوکو حرام لخوا جوړ کړی شوی او وایس اف امریکا ته ترلاسه شوی چې پکې د یاد ډلې یا غیتوب خود لیکيږي د تیرو وو کلونو راهسې د 13000 نه زیات خلک په نایجیریا او د دې په گاوند کې د بوکو حرام لخوا تشدد کې وجلی شوی ډیر نور لکه د دې یوې قضیې پرنګ قضیو کې راګیر دي د دې رقم قضیو لپاره ټول خلک په زور راجم کړی شوی دي جج راټیټ شي د دریو کسانو نه د خپل جرم د منلو او د بوکو حرام لخوا د مرګ سزا ملاویدلو پښتنه کوي دا لومړی تن ګامبو ابا وایي چې نوموړی سره جرم نه دی کړی دې ټولو خلکو له بعد الله اکبر ناره وخلوي غنینو د غدارې او د ګناګار تن سره د همدردی لرلو د تور د خطرې سره مخ کی دي دا ټول سړي د خپل جرمونو نه انکار کوي د کمی لپاره چې بعد دوی لاسونه تړلې شي کله چې وجلی کیږي دا جج وای نور څوک مهادر مواد استعمالوي نو به ورته هم مرګ ورکول شي خو اوس به دوی ته یوازې د وخلو سزاګانې ملاویږي لومړی قیدی رابلل کیږي او ورته لس کوړې ورکړې کیږي یو بوډا تن چې فیزار یې ندی اچولی او کپړې یې شلیدلې دي رابللی شي تر دې چې یو ماشوم لک راوغختلی شي او د غننا یو عام تن په لاسو د کوړو سره وخل کیږي دا وخل ټکول تر 1.5 منټو روان وي بیا ټول خلک یو اڑخت شي او یوازې ګناګار ګرځول شوی کسان پاتې شي د بوکو حرام امیر د ګیمبو اباو لاسونه وتړي او پزمکې الټه سملی بیا د شانه یو کلاشنکو په لاس تن شپېلې د هغه زړه ته ونیسي یا بلکې دی په چپخلو را روان شي د دې رستو دریم کې دی هم دوړځي وشتل شي. دمړو سره خواته د بوکو حرام غړي په ځمکه پسجده شي او ځمکه خکولي. د بوکو حرام د انصاف په کتاب کې د شک یا د رحم ټکی نشته دی. د بوکو حرام یو غړي خلکو ته وایي چې دوی د خدای فیصله سر ته رسولې او زیاتوي چې دا هغه کسان دي څوک چې په ځمکه ګناه خوروي، نه یوازې په ځمکه بلکې یو اسلامي ریاست کې. په دې ویډیو کې خودل شوی وخت ښایي چې دا وجل او وخل د کال 2014 اخر کې ترسره شوی دی، کله چې د بوکو حرام په قوم شي قبضه وه. تیر کال د نایجیریا پوس قوم شي خار او په شمال ختیځ کې نور کلي بیرته نیولی دي، خو بوکو حرام اوس هم په کلیوالو سیمو کې موجودیت لري. د وو کلونو د جګړې وروسته اوس هم په میلیونونو خلک په نایجیریا کې بې کوره دي. په بورنو ایالت کې 15 لک خلک د خوراک، اوبو او دوایانو د کمی سره مخ په کیمپونو کې ژوند کوي. د قوم شه یو کډوال د قبضې د ځای پخلی د خپل کلی په نوم کوي. د وایس اف امریکا سره د مرکې په وخت نوموړي ویلي د بوکو حرام لخوا نورې وجنې د دو په کلی کې د مخدره موادو د استعمال او غداري په نوم شوې دي. هغه چې دا هر څه بیانوي نو په جړا شي. د خلکو په زړونو کې د بوکو حرام لخوا شوې د غزور زیاتې به تر ډېرې مودې پروت وي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو ته وایو چې زموږ ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سئ، اوریدلی سئ او همې لوستلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس مو یو بل رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې تمه ده د امریکا یو فدرالي عدالت به نن د صدر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه کوي چې په ترڅ کې امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو په راتګ باندې بندیز لګیدلی و. د عدلیه وزارت لخوا په چمتو سوي دفاعي بیان کې دغه بندیسته د صدر د حقوقي واک په توګه ویل سوي دي او د قاضي لخوا دغه بندیز د ځنډولو امر یې یو تیروتنه ګڼلې. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علي راکوي.
د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې په ټولو کډوالو او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او د یمن نه امریکا ته د راتلونکو مسافرو په حق لدی انتظامی حکم پر ځای وساتل شي. تیر د جمعه پورز د واشنگتن ریاست یو قاضي جیمز رابرټ د ټرمپ انتظامی حکم په موقتی توګه ځنډولې وو. د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر د پیر پورز خبري اعلانو ته ویلي وو چې ډېر امکان لري د دوی خبره به ومنل شي. مونږ بیخی د تګلارې بیا کتنه نه کوو. زما په خیال عدالت دواړو ډلو ته ویل دي چې خپل دریز دوی ته وخی. یاد ساتي دا وخت د انتظامی حکم د صحیح او غلط خبره نه ده. قانون په دې حق له ښکاره دی. د امریکا د ولس د تحفظ او د قومي ادارو د احترام او دا چې څوک امریکا ته راتلی شي په دې حق له صدر ډیر اختیارات لري. د قاضي د فیصلې وروسته د امریکا د کسټم او د سرحداتو د حفاظت لپاره ادارې هغه ټول کسان امریکا ته پریښودل شروع کړي څوک چې د امریکا ویزه لري. صدر ټرمپ د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې د قاضي رابرټ فیصلې سره اختلاف څرګند کړی وو. د ویلي وو چې د قاضي فیصلې ملک د کړکېچ سره مخ کړی دی او دا کچرې د ترهګرۍ پېښه وشوه نو ذمهوار به یې قاضي بلې. واشنگتن او منیسوټا ریاستونه په دې قضیه کې مدعي دي. د دوی سره د 15 ریاستونو سارنوالان، د اولسی ازاده او د سلو کمپنو ډله هم ملګری ده.
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د دی وراجو او ټلویزیون خبري خبرونه ویني. خبرمن اوریدونکو راځو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې نن یو سیمینار تر سره شوې دی چې د خزو د خونو لپاره د کارکاونکو سازمانونو لخوا دغه سیمینار تیار شوې وو او خزو پکې ګډون درلود. خپل برخوالو د دغه سیمینار هم خبري کړې دي او د دې ترڅنګ دغه وادي هم پکې ورکول شوې دي چې خزو ته به د حقوقي د حقوقو ترلاسه کولو لپاره حسي وشي. په دې حق لا یو ویډیوي راپور چې حمید سمسور د کوټه څخه را لګلې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرستندوی ادارې یو اس ایډ په کومک باندې د شوزو د غیر دولتي موسسې لوري د 50 وکیلانو د روزنې دغه پروژه نن پیل سوله چې لوی مرام به په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو د دوی په ضد د تشدد د طلاق د کورنی تاو تریخوالی او له دې سره سره د هغو شوزو په عدالتونو کې قضیه چلول وي چې دوی مالی توان نه لري. په دغه تربیه کې به 25 شوزی او 25 به نارینه وکیلان برخه اخلي. د غیر دولتي موسسې کارکونکي سنا دورانی وایسه په امریکا دی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دا به د شوزو د حقوقو د ښه سباون زیری ثابت شي.
کم زموش فریش لا ګریجویټس د کالجز سره یا یونیورسيټي سره راوځي د دې ته یو کښنی ټریننګ ورکو چې دې په مخه چې دې هغه د زنانو ته فسیلیټیشن ورکي اور چونکہ دئی فریش دئی دئی دھونا ایکسپیرینس فی الحال نستا خالی ڈگری آخست دئی مجھ دئی لنکو چیمبر سرا چی اللہ تو دئی چکم سینئر وکلا دئی آگئی سر کشینی اور شیانے از دکی
بلوچستان کی دسی شدستا چی آگا خپل کفرون نسی چلا والا یا وسن لری پیدا لتو
بیخی ڈے زیاد داترا کیسز تا چی دا ریگولر بیسس باندے داترا زنان ہوتا مفت دغا ملاو سی یو سہولت ملا اسی کو کیسز بخام خراز
دو بخالی کوٹہ کی کہ بلوچستان کی بنو لگا
نہ نہ انیشلی پدا پائلٹ فیز کی چدی دخالی کوٹ کی
رحمت اللہ کاکر لہو تنکی زبانان زخه یو دی چې اوسې د قانون سند تر لاسه کړی دی.
نیو وکلان ته دې دا فائدہ ده چې دا ټیم کوم کې سونه چې دی د شوزو غا یا د زنانو غا کوم چې د وراثت مسلې دی یا د فیملی کې سونه دی سوچ پر کور ناسي یو خو دې ذکر پر دې کیږي او دویمه فائدہ پر دې کې دا ده چې دا وکیلان چې کوم تازه وکیلان دي دی خو چون کې د چیمبر د خادونه فیسیلیټیټ کیږي نه نو دې خپل د انټرنشپ پروګرام سره دې تسمه کار خرچه وي یا ایکسپنسز وي هغه به چې د ان جی او یو سیټ کوم پروګرام انټروډوس وي
ایرم محمود ایڈوکیٹ د پاکستان د سترې محکمې وکیل ده. دی ویل چې د ټینګ قبایلی نظام له سبب زخه د شوزو قضیې عدالتونو نه راځي.
وائلنس کے معنی سے بہت کم کیونکہ ایک تو وہ عورت پٹی ہوئی ہے نا اس کی مار کے بعد وہ گھر سے کیسے نکلی اس پہ اور سختیاں گھر میں ہو جاتی ہیں.
د تشدد په اړوند قضیه ډیری کمی عدالت ته راځي هغه په دې چې وهل سوی او ترټل سوی شوزي له وهلو وروسته پر دوی باندې نور هم ظلم او زیاتوب سیوا سی نو له وهلو وروسته به دا څنګه راوځي د باندې
ډیر شوزي بیا خپل پامین د نن او د ناموس له سببه
شوزي د باندې نه راوځي. سدا به دلته په قانوني څنګه کې د شوزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به ډیر مهم او په زړه پوري رول ولوبوي. په بلوچستان کې ټینګ قبایلی نظام موجودیت لري. دلته په شوزو کې د تعلیم کچه ډیره کمه ده. زیات شمیر شوزی د جګو دیولو او د تړلو دروازو شاته خپل ژوند سبا کوي. په دوی کې یو شمیر په خپل حقوقو باندې خبرې نه دي. که څه هم یوستمه پیړۍ د شوزو د حقوقو لپاره یو ځلاند وخت ګڼل کېږي لکن دلته اوس هم زیات شمیر شوزی په هغه ورځ ښار ته راځي چې ناروغ سي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله. د
امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
ګلاو کډر منوردونکو له بلوچستان څخه تاسو د حامد سمسور ریپورت واوریدئ او هم ولیدئ چې د شوزو د حقونو په اړه او هغه ته د حقوقي مرستو په اړه او سمزو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې زنانه ګیله لري دی په ټولنه کې نه یوازې دا چې له کورنۍ تشدد سره مخ دي بلکې له کور څخه بهر دوی له ځورونې سره هم مخ دي او دا چې هلته یو شمیر زنانه وای دی د خپلو حقونو لپاره فعالیتونه هم نسی کولای. زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه په دې اړه له ځینو ښځو سره خبرې کړي د هغوی غبرګونې راغونډ کړی. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
زمانم شګفته ملک دی ز د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق ساتم او ریسنتلی د وومن کمیشن ممبر يم د بده مرغزم چې مونږ په کومه خوره باندې اوسېګو نو په دې باندې صرف دا نه چې اغه زنانه چې تعلیم یافته نه دي او هغه ته د خپل رائټس په دنيشته نه پاغې تشدد کیږي بلکې که تاسو ګورئ نو ډیر ایجوکیټډ خلک ډیر کوالیفاید خلک هغه سړی دي او هغه خزې دي نو هغه کې دا داسې قسمه خبره نشته چې لکه دا زنانه چې د پاغې باندې که تاسو ګورئ نو اوورال چې زمونږ په دې سوسایټي کې سانه زیات د تشدد خبرې کیږي نو پاغې کې ایجوکیټډ خلک زیات انوالو دي او پاغې کې د مختلف فیلډ خلک راځي کاغه د سیاسي ګوندونو تاسو ګورئ کاغه تاسو د ډاکټرز انجینیرز ایون وګورئ پاغې کې ځکه زیات دي هغه وجه دا ده چې هغه رائټس نه خبرې هغه ته د خپل رائټس پته چې یو زنانه ایجوکیټډ شي نو هغه بیا ریزنینګ کوي هغه د خپل رائټس لپاره خبره کوي او تاسو پته ده چې یو سړی ډېر زیات تعلیم یافته شي او اویر شي خو کله خزه هغه سره ریزنینګ کوي او هغه د خپل رائټس خبره کوي نو هغه بیا دا وایي چې دا زنانه چې دا خو یو لکاغه خپل ځان انسیکیور
فشتاره دی ډیسټریکټ مردان نه تلک لرم زه ډیسټریکټ ممبر هم یم زما تقریبا 2.5 کال وو شو تقریبا په دې سیول سوسایټي کې کار کولو دی د ګراس روټ لیول باندې خلکو سره داغي د ایشوز راوچتول او داغي د پرواز چتول د پاره او داغي سولوشن د پاره سترګل کولو کې نو څنګه چې تاسو وی چې لکه دا کوم آیا تعلیم یافته خزه هم د تشدد شکار نه زما 100% ولی چې 100% ځکه چې هغه ته خپل رائټ پته وي خو رائټ چې کله هغه خپل رائټ لپاره خبره کوي نو هغه سره چې هغه مخ کې چې بیا مخ کې هغه سره چې کوم بیهیو کیږي هغه ضروری نه ده چې یو سپیړه وخل او یا یو گزار کول دا تشدد دی بلکې هغه سترګو سره داسې قتل او یو داسې لکه هغه خپل د باډي لینګویج ولا ورکول دا هم یو ته تشدد یو لکه زه وایم چې انتهایی بدترین شکل دی او چې کوم خزی چې کوم کار کول والے دي یا پالیټکس کې دي هر یو خزا غډیر رمضان نرو تری زویما زه اوس دغه سټیج کې ما چې لکه یو مور یا ما یو لکه خدم یو سوی و چې لکه یو عمر می تیر کړي دي نو دغه لکه دغه عمر کې هم چې زویما چې خلک نه پری دي او چې کوم سیاست کې راشي د خزا خټک نه ده د دې کریکټر به خټک نه چې نور سني کې کنه بیا د کریکټر نه لوز ده دویما چې کوم خزا په سیاست کې راشي د خزا خني دې سره لکه ډیر کلو کې خدامي وی چې خزن هم پر دی بیا خزي کوي وی چې دغه خزو سره چې تاسو لکه کینې نو پرده کوي ولی چې د دې شکلونو سړو ډیر لیدل دي نو دا هم یو تشدد دی نو تشدد ډیر قسمونه دي چې بیان به پورو روز لګي
مانم روبینا میسی دی او زه یو ارګنایزیشن ریپرزنٹ کوم آی سی ڈی آئی آئی ایم ایگزیکٹو ډایریکٹر آی سی ڈی آئی دا دې چې لکه کار د پاره اوسونه مخکې خو فیملی چې کله د لکه میټینګز د پاره چرته تللی وینو لکه فیملی نور چې کم کسان دی هغه وی چې دا خو ډیره بده خبره ده چې خزه چې کم د کور نه بهر وزي او هغه د خامن نه بغیر وزي نو دا خو ډیره لکه بده خبره ده چې هغه شپیم بهر کوي او هغه کوي پته نشته چې دا بس کوي کنه لکه دا یو عام یو خبره ده مذہبی لیول باندې تفریق خو ان سینس د څه نه دی شوی خدا دې چې اکثر چې کم دی خلک چې چرته کې یو خزه ډیر موبلایز وی یا ډیر کار کوي نو هغه پسې نیگیټیو پوزیټیو ریسپانسز وی
زمانم طاهرہ کلیم دی او زه یو ارګنایزیشن بلو وین سره کار کوم ز پخپل باندې دا زما خپل ذاتی تجربه ده چې زه کله د کور نه وزم نو ماته په دې باندې خنه کتلې کیږي چې زه سحر وزم نو زه یوازې را وزم که زه چرته زم نو ماته به زما رور وای چې دې زی ته به زه بوزم ځکه چې بهر خلک په دې خ نظر باندې نه ګوري چې دې کور نه خزا یا زه د کور نه بهر وزم دغه شانتي اکثر گاونډیان ویناو کی چې تاسو دا جینه کې دی دا دلته نه یوازې وزي نو کتا سو وای نو مونږ سره مدد وکړو نو دا داغه داسې کتلې کیږي چې دا خزه کمزورې ده یو دا بهر وتی نشي بیا چې مونږ کله د کار په زینو کې زموږ چې کم یو نارمل ګیټ اپ دی هغه چې خزا پاغي کې نه ګرځي پاغي باندې پاغي چې کم کمنټس پاس کیږي په لار باندې په کوس باندې هغه هم په ز فیس کو مډیلی چې کله ز په ټکسی کې کینم دا غزي نوالا تر چې ز کله کار والزي پورې راځم او ال تبیا د مختلفو سړو سره زما واسطه راځي کله چې ز فیډ ته زم د نورو خزو سره کار کوم نه ز ډیرو سړو ته زما تک راتک دا غزي چې زما د یو ځل نه په دویم ځلی نو هغه سړو ته زما تک یاد دی چا او دا سحر عمر غلی و دا اوس نن ماخام عمر ال دی کوسی تا
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د امریکا غږ دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو سمارټ فون ولرئ نو کولی شئ چې د دیوا رادیو ټلویزیون ټولې خبرونه د ټیونن اپ له لارې واورئ. تاسو خپل په سمارټ فون کې کولی شئ چې ټیونن اپ ډاونلوډ کړئ او هلته لاړ شئ، د وی او ای دیوا په نامه چې کومه رادیو ده هغه خوښه کړئ او خپل په فیوریټ لیست کې واچوئ، او دغه رادیو ټولې خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. رازو یو بل راپور ولوري ته، او یو ځل بیا د قبایلي سیمو موضوع ده چې غواړو تاسو ته وړاندې کړو چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو او حکومت مخالفو ډلو ویلي دي چې حکومت نه غواړي قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي او یا هم د اف سی آر قانون له منځه ویسي. په دې هکله زمونږ د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین د خلکو غبرګون راغونډ کړی دی، دغه غبرګون تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د حکومت د دغه تازه پریکړې په سر د هیواد د قومي اسمبلی د غونډې څخه د فاټا منتخب استازو او د مخالف سیاسي ګوندونو غړو واک اوټ کړي، او د پارلمان نه بهرې میډیا ته خبرو کې ویلي چې د اصلاحاتو معرفي کولو په معاملې کې حکومت د یو سازش لاندې د لملیټ نه کار اخلي. د اف آر کوارت څخه منتخب د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی قیصر جمال د دغه حکومتي پریکړې په شا ماشي عوامل ګڼي او تور لګوي چې حکومتونو تل د فاټا په سر پیسې خوړلې دي او اوس د سټیټس کو طاقتونه نه غواړي چې فاټا د تورو تیارونه روزي.
فاټا ریفارم سي نه کیږي، ما په خیال غټه وجه ده چې دی کی حکومت به پیسې ورکړي. کومه خبره چې کیږي 3% ان اف سي 100 ارب روپی دي، ما په خیال ایمو بدقسمتي ده د قبایلو چې ټول عمر دې نمونه باندې دا حکومتونه چلیدلی دغه خلکو پیسې خوړلی. اوس یو وخت راغله چې موږ خپل پیسې خپل حقوقونه غواړو او هغه د ملک خلک ورکول نه دي تیار، خو ځین چې د شیدو ډیر وخت نشي وسارول.
پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانه زنانه غړي بشرا ګوهر وای د کابینه د غونډې څخه د فاټا د اصلاحاتي ریپورت د نافذ کولو معاملې وستل خای چې مرکزی حکومت په دې اړه سیاسي عزم نه لري.
نو پرایم منسټر چې نن څه کړی دی نو دا خو بالکل د فاټا په خلکو په شا کې دغه وهلی دی، او دا کلیرلی وی چې د پنجاب سنټریک حکومت کله به نه غواړي چې د پښتونخوا کې او فاټا کې خوشحالي راشي، او عوامي نېشنل پارټي به کلکه ولاړې خپل د پښتنو وروڼو سره خویندو سره، او چې هغه احتجاج کوي نو هم به ورسره ولاړې، پرون هم ورسره موږ ولاړو، نن به هم ولاړ یو، سبا به هم ولاړ یو.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په زرګونو قبایلي وګړي، سیاسي فعالین او د پارلمان غړي راټول شوي وو، او د حقوق قبایل کنونشن په محالې غوښتنه کوله چې قبایلي سیمو کې د سمدستي اصلاحات معرفي کړي شي. د حکومت په اتحاد کې شامل دوه سیاسي ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فی ډله فاټا کې د پراخه سیاسي او آئینی اصلاحاتو مخالفت کوي، او د فاټا د راتلونکي پریکړه د هغه ځای د اولس د خواهشاتو سره تړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري، خو تاسو ته یادونه وکړو چې له خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري ډیو ډاکټر، او نن به هم په دې خبرونه کې کوربا نوشروان کلندر له ډاکټر سره د نوي زیږیدلي ماشومانو د روغتیا او د هغوی د میندو د روغتیا په باب خبرې کوي، او تاسو ته به دا هم شي چې په کار دی د نوي زیږیدلي ماشومانو سره څنګه احتیاطونه وسی او د هغوی روغتیایی وضعیت څه ډول پاملرنه وسی، دا ټول هم په ډیو ډاکټر خبرونه کې تاسو اوریدلی سئ. اوس مو یو ربیا د قبایلي سیمې ولوري ته پام راګرځو چې په داسې حال د پاکستان مرکزی کابینې چې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پروګرام نن له خپلې ایجنډا څخه ایستلی وو. قبایلي سیمې نه یوازې دا چې د پارلمان غړو سخت غبرګون څرګند کړی دی، بلکې د مدني ټولنې سازمانونو هم او د اصلاحاتو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونو هم په دې باندې خپل غبرګون څرګند کړی دی. د قبایلي سیمې اولس ویلي دي چې مرکزي حکومت نه غواړي چې دوی هم په خپل سیمو کې په آرامه ژوند وکړي او د اف سی آر له تور قانون څخه ووزي او هلته د پاکستان عدالتي نظام وغځول سي. ارشد مومند په دې باب یو رپورت تیار کړی دی او ریډیو ته یې تاسو پام راګرځو.
د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتو پلویان او د پاټا پارلیمان غړو د وفاقي کابینې غونډې د ایجنډې نه د پاټا اصلاحاتو معاملې وستلو باندې سخت عکس العمل ښودلې دی. د پاټا سره تعلق لرونکو اسمبلی غړو تور لګولې چې د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په فشار د ایجنډې نه اصلاحات وستل شوې دي. د نوړاندې ټاکل شوې و چې کابینې اجلاس کې به اصلاحات د منظورې لپاره مخې ته راوړل کیږي. د کورمې جنسي نه پارلیمان غړي ساجد حسین توري وای دغه پیسلې قبایلی له تخبغان رسولې او پراتونکو کې د خرابې نتیجې راوړلې شي.
افغان کډې غلط میسج لور میسج دا لري چې په دوه کسانو باندې مطلب اگر نه لوکل خلک دي هغه د پښتنو دي کوي نه مندګي هم نه کوي او اکثریت سیاسي پر ټایم مطلب دا چې دا شیم سره سپورټ کوي مطلب دا چې دا مطلب دا چې دا غلط کار وشو نه.
تیر ورځ هم په اسلام آباد کې د اصلاحاتو او پټه خیبر پښتونخوا کې زر شاملولو لپاره په زرګونو قبایل راټول شوي وو چې پکې وکیلان، خبریالان، زده کوونکي او پارلیمان غړي شامل وو. د باجوړ جنسینا په خوانه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان وای د پنجاب لیډرشپ نه غواړي چې پټه کې اصلاحاتو شي او خیبر پښتونخوا کې دې شامل شي.
منګه پښتانه په خپل منځ کې په جګړه کې ولي مولانا فزرمان چې بوم پښتون دی، محمود خان چې ګزم پښتون دی، د مراتیاپته د خپل پښتون دا سیاسي خلک هم پښتون دي. شان له په مونږ باندې دغه احسان راړي چې مونږ خو تاسو له کمیټي جوړه کړې و او سفارشات هم راوړي او مونږ کوله خو چونکې تاسو پښتانه په خپل منځ کې نه جوړې دي نو زه خو په دې کې د ټول نه غټ وکړ چې کوم دی نو مسلم لیگ نو حکومت او نو شریف صاحب
وتلی. خبریال سلیم ساپی وای وفاقی حکومت په سی ایوارد کې پاټا ته پیسو ورکولو لپاره نه دی تیار.
ما ته په خپل سرتاج دي سه ویلو چې اسادار صرف 1% تیار دی خو اکمیټه ده تیار شه پریکټیکلی هغه 1% هم نه دی تیار. میاں نواز شریف تاله په سی پی کې حق نظر کوي. میاں نواز شریف دا الیکشن ایئر دی هغه باندې غواړي چې د پنجاب نه پیسې راشي او په قبایلو کې دی ولګي.
اخونزاده چټان په وینا د پټا سیاسي اتحاد غریبا د پارلیمان او یا اسلام آباد پر اسلب مخې ته د احتجاج کولو پلان لري او تر هغه به جاری وي تر سوچ اصلاحات نوې عملی کړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو شبقدر.
نو خدرمنو ویدونکو او لیدونکو ډیره مننه چې در داده مضمون سره په خبرونه کې مالیه او د مهال زو د افغانستان ولوري ته هلته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یو نوی راپور جاری کړی دی او ډیری اندېښنې خودلې دی. هغه وایي چې په افغانستان کې د نامنې په بیلابیلو پیښو کې د ماشومان مرګ ژوبل کچ ډیره لوړه تللې ده. هغه وایي چې د 2018 کال کې په کلنۍ ریپورت کې د ماشومانو په مرګ ژوبل کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د کابل څخه د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان یو راپور رالیږلی، ستاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ادارې په 2018 میلادي کال کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ماشومانو په مرګ ژوبل کې د 40% په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان ماشومانو وضعیت په دې هیواد کې له ګڼو ګواښونو سره مخامخ دی. د ماشومانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف ادارې ویان عبدالعزیز فروتن امریکا غږ ډیوی ته داسې وویل:
موږ چې هر کال ګورو د ماشومانو د مرګ ژوب لپاره بد خبرونه موږ ته رسیږي او د 2018 کال او 2015 کال چې موږ د شمیرې نه نتیجه واخلو او پرتله وکړو د ماشومانو په مرګ ژوب او د ماشومانو د تلفاتو په برخه کې 40% ډیروالی راغلی دی او دا زموږ لپاره د اندېښنه وړ ده.
فروتن په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د جګړې قوانین مراعت کړي او د ټولو ملکي افرادو او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ته درناوی ولري.
د ماشوم د خوندیتوب امر لپاره ډیر مهم دی او دا باید د افغانستان لپاره لومړیتوب وي، ولې چې که ماشومان خوندي نه وي په یو هیواد کې د دغه هیواد راتلونکي به خوندي نه وي. په ټول ملي قوانینو کې، اسلامي قوانینو کې، زموږ په کلچر کې دا راغلی دی چې ماشومان باید د جنګونو نه خوندي پاتې شي او دا باید ټول شکل خواوې دا مدنظر کې ونیسي او د ماشومانو د ساتنې یا د خوندیتوب لپاره باید ژر تر ژر اقدامونه او کار.
له ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیو د چلډرن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې په کچه کې د 24% په زیاتوالي یې سخت اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان یا یونما مسؤلینو یوې خبري ناستې پر مهال په خپل کلني رپورټ کې وویل چې د تېرو اوو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې د افغان ماشومانو په مرګ ژوبله کې 24% زیاتوالی راغلی او په دې کال کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې 923 تنه ماشومان وژل شوي او 2509 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په ټولنیزه توګه د 2015 کال په پرتله تیر کال 2018 میلادي کال کې په ملکي تلفاتو کې 3% زیاتوالی راغلی او د ترلاسه شوي ارقامو له مخې 3409 افغانان وژل شوي او 1960 تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو ځو د پاکستان لوري ته، چیرې چې په اسلام آباد کې د پاکستان مرکزی کابینې د افغان کډوالو په اړه د یوې نوې تګلارې منظوري ورکړې ده او وایي چې هلته میشت افغان کډوال، هغه کډوال چې دوی له ملګري ملتونو سره د رجسټریشن کارډونه لري، د روان کال تر پایه د ډسمبر 23 نیټې پورې هلته پاتې کېدلی سي. دې تر څنګ دا هم ویلي دي چې نور به د دواړو هیوادونو ترمنځ د وګړو بې له ویزې په تګ راتګ باندې بندیز وي. تفصیل راکوي اورنگزیب خان په دې رپورت کې.
د پاکستان مرکزی کابینه دلته موجود افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته تلو په حق له د پالیسۍ منظوري ورکړې ده او ویلي دي اوس به د بغیر ویزې افغانانو ته د پاکستان راتګ اجازه بنوي. مرکزی کابینه غونډې پس میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي چې کابینه دا پالیسۍ منظوره کړې ده، دلته موجود هغه افغان کډوال چې حکومتي کارډونه لري د کال 23 دسمبر پورې دلته پاتې کېدی شي او هغه افغانان چې رجسټرډ نه دي د هغوی په حق له داخله وزارت ته ویلي شوي دي د دوی شمیرې معلومولو او رجسټرډ کولو په حق له دې کار هم 23 دسمبر پورې پای ته ورسوي. مریم اورنگزیب دا هم وایي پاکستان او افغانستان پوله باندې د پاکستان مهاجرت یا امیګریشن مکمل قانون به اوس عملی کولی شي.
باؤنڈری کے اوپر امیگریشن ہے اس کو ایک تو آٹومیٹ کیا جائے اور ایف آئی اے امیگریشن کے جتنے لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو ایک وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ جو موومنٹ ہے جو پہلے راہداری پاسز کے تھرو ہوتی تھی، سب کو معلوم ہے، اب اس کو کس طرح آٹومیٹ کر کے جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے اور جو ویزا پالیسی ہوتی ہے امیگرنٹس کی، اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے.
جو وہی پاکستان امیگریشن مکمل قانون با اس افغان پورے باندھے عملی کی گی اور پخوانے راہدارے نظام ترمخا چبکم تک راتا کے دو آگے دپارا بہم اس ویزا غستر لازم وی وڑاندے با راہدارے نظام ترمخا یو اجازت نامے باندھے دونوں حوادن خل کو بغیر ویزے تک را تک قبل شو. پاکستان کے دا افغانستان سفیر ڈاکٹر عمر زاخل وال یو شخصی ٹیلی ویژن سر خبروں کو وقت ویلی دی چے افغانان و پاکستان تک را تک لوجے دا پاکستان اقتصاد تو ہم کٹے رسی دوی وای
زه خدا ویم چې دیورز د ورسی کو چې اصلا نه په خوغه نه چو دا غنه نه اضافه تر ویزه اصلا بل لار نه لري. په نهایت کې زه په دیو پرمیدم چې بل لار نه لري غیر د دې چې افغانستان او پاکستان د اعتماد په متقابل اعتماد په متقابل احترام په فضا کې د متقابل بیا هم شناخت سوورنټی په لحاظ دغه کې په چوکاټ کې د امن یو لار غوړه کی چې افغانستان حامید امن په پاکستان کې وسی او پاکستان حامید امن په افغانستان، افغانستان حامید ثبات او د اقتصادي پراختیا او خګړی په پاکستان کې وسی او پاکستان په افغانستان کې وسی او د لارې سره کمی نشي زیاتې شي د سرحد سره ونه تړل شي په خلاص کې د دغه طرف تاریخ او دغه د خلکو غوښتنه زمونږ هم ده. سرحدي مناطق وګوري ته کوټې نه نیولې تر پیښوره پورې او په دې لار کې مثلا د نور جنوبی او شمالی وزیرستان راځي ته دوی اقتصاد په اخوا باندې ولاړ دي موږ د اخوا ته دغه اقتصاد په دې طرف باندې ولاړ دي پتاک راتک باندې ولاړ دي
رپورټونو تر مخه پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن پولو باندې روزانه په بنیاد زرګونو خلک تک راتک کوي او وړاندې مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو تر مخه پاکستان د لپاره به ممکن نه وي چې افغانستان نه راتلونکي د هر وطن سارن وکړي حکومتي شمیرو تر مخه د وخت پاکستان کې 15 لک رجسټرډ افغان کډوال اوسېږي مرکزی کابینه نن انتخابي اصلاحاتو منظوري هم ورکړې ده او د تر مخه به هر یو سیاسي ګوند به زنانو ته انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره 15% خصوصي کوټه به ورکوي وړاندې د پاکستان سینټ هم یو بل منظور کړی وو د کوم تر مخه د جرګې یا د چاپا وینا زنانه د ووټ اچولو نه اودرول جرم ګرځول شوی وو اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
د امریکا غږ دی و رادیو ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منوریدون کوزو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د لاهور په های کورټ یا عالی محکمه کې د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید په کور د نظر بند کولو فیصله باندې ډیری نیوکی شوې دي پریک داسې ور باندې چیلنجونو سره دغه پریکړه مخ شوې ده خو عالی محکمه بیا هم د دې ردونه کړې ده چې د دې غوښتنې چې هغه د نظر بندي د اخلاص شي یا هغه د ختم کړئ شي په دې حق له نور تفصيلات څه دي د غټول تاسو ته وړاندې کوي په راپور کې پیر ویلای چا
د پاکستان پنجاب ایالت ستر عدالت د لا قانونه ګرځول شوې هند مخالف لشکرتې باندې تندره وړل مشر حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د دغه خوشی کول خواص رد کړي دي مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه لاهور های کورټ او مقامی وکیل له خوا های کورټ یا ستر عدالت کې د حافظ سعید د گرفتاره په ضد او د دغه خوشی کول درخواست دایر کړي شوی وو او په دې کې د های کورټ د دفتر له خوا د درخواست سره حافظ سعید د نظربندې احکامات دستاویزي نقل د نشوالي په حق له راپورته شوی اعتراض ختمولو هم شویو خو اعلی عدالت دغه اعتراضات برقرار ساتلی دی او د حافظ سعید د خوشی کولو په حق له درخواست اوریدلو نه انکار کړی دی په دې درخواست کې دا دریض هم خپل کړی شوی دی چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره ستړاو نه لري او دا چې حکومت د نړیوال فشار د لاندې حافظ سعید گرفتاره کړی دی او په داسې کولو ریاست د حافظ سعید د بنیادی بشري حقوقو خلاف ورزي کړې ده په وروستو کې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه چې اوس د جماعت الدعوة په نوم سره کار کوي د دې مشر حافظ سعید سره د سلورو مرګورو امنیت ته زیان رسولو په تور گرفتاره کړی دی او حکومت د جماعت الدعوة او د سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن مرکزونو تړلو هم داوا کړی و خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې دغه حکومتي داوا باوجود د حافظ سعید تنظیم د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي دي او تیر ورځ د پاکستان د ستر محکمې یو قاضي هم ویلي دي چې دوی په پنجاب ایالت کې د ځنې لا قانون اډلو د فعالیتونو نه خبر دي دا په داسې حال چې هند د پاکستان لخوا د حافظ سعید په ضد شوې کاروایی نیمګړې بلي او د هند داخله چارو وزیر دړکه ورکړې چې که پاکستان خپل رویه بدله نه کړه نو هند یو ځل بیا پاکستان په خوره هند مخالفو عناصرو په ضد سرجیکل سټرایک کولی شي او دې ته په جواب کې د پاکستان د فوج سر لخکر ویلي چې پاکستان د هند هر ممکنه جارحیت ته جواب ویلو مکمل توان لري د هند نه علاوه امریکا او ملګرو ملتونو هم د حافظ سعید جماعت ترهګر ډله ګرځولې ده خو د پاکستان د حکومت دریز دی چې حافظ سعید خلاف کاروایی د ملګرو ملتونو د پریکړو د ترهګرۍ په ضد کامی تګلارې د لاندې شوې ده دلته کې سوال دا دی چې د حافظ سعید په ضد شوې قانوني کاروایۍ په سر د نړیوالې ورورولۍ تحفظات تر کوم حده پورې کمیدلو امکانات دي دې پوښتنې ته په جواب کې وتلې قانوندان شاخور اډوکیټ وایي چې حکومت حافظ سعید په حفاظتي تحویل کې اغستری او د ده خلاف د کمیو جرم په تور لاسه قانوني کاروایی نه ده شروع شوې شاخور اډوکیټ زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو منل د پاکستان ذمہواري ده او دا چې د پاکستان حکومت ته به نړۍ په دې خبره قایله کول وي چې حافظ سعید د ترهګرۍ سره ستړاو نه لري
خبره دا ده چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ریلیشن سره او ډیپلوماټیکلی په کار دی چې پاکستان حکومت کدا غړي چې دا حافظ سعید او د دې چې کوم اورګنایزیشنز دي د دې د دهشتګردۍ سره هیڅ تعلق نشته او دا صرف د فلاح بهبود او د خلکو یو ویلفیر د پارک کار کوي د دې د پکار د چې لوبي یو کی او ازاد چې القاعده سب کمیټه دی د چې کومه یونایټیډ نیشنز سکیورټی کونسل سب کمیټه هغه کې چې د دې نمونه اچولې دي د دې کوشش وکړي ډیپلوماټیکلی چې هغه د دې نوم ورنه آزاد شي
هند په ممبئی ښار کې شوې ترهګره حملو زموار حافظ سعید بلی او دغه شان تیر کال د خپل واکلاند کشمیر او پټانکوټ علاقو کې په دفاعي مرکزونو شوې دهشتګرد حملو زموار هم د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکو بل یو تندره وډل جیش محمد ګرځوي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج د حافظ سعید د گرفتارۍ فیصله په کامی مفادو کې بلی، خو ورسره حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د هند لخوا حافظ سعید په زر لاندې کړل شوي شواهد نیمګړی او غیر مستند دي. دغه شان حکومت تیر کال د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتارۍ هم اعلان کړیو، خو لا تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړې چې دې چرته ساتلی دی او دا چې د مسعود اظهر خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
گرانو خدرمن اوریدونکو او لیدونکو، تاسو په خبرونه کې بیلابیل راپورونه واوریدل او ملیدل. د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د اسلامي خلافت د احیا لپاره راپورته تونلاري ګوند ISIL یا داعش چې د دولت اسلامي په نامه هم یادیږي، عراق او شام کې د اتحادیو د مقامی فوجونو د جوابي حملو له سببه دا وخت په ماتې دی او ډېرې علاقې یې د لاسه وتې دي. خو په دې جنگ کې که یو طرف ته ترهګر ګوند داعش په تیښته دی، نو بل طرف ته د مشرق وسطا د دغو دوو لویو ملکونو عراق او په خصوصي توګه د شام یو لوی شمېر خلک هم د خپل ملک نه په تیښته دي او یورپ کې د پناه اخیستو په تکل کې دي. دولت اسلامیه د عراق او د شام د مهاجرو د سپیرو ورځونه په کوم ډول فایده پورته کوي؟ په دې حقله د امریکای د مشهوري هفتایي نیوز ویک په تازه غنه کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته داعش د مهاجرو د وفادارو په پیسو ټکو د اخیستو عمل ته لاس اچولې دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ګل په ورځ جاری شوی یو خبر کې ویلی شوی دی چې دولت اسلامیه یا داعش د شام او د عراق د جنگ د لاسه د ماجر شوو خلکو د مجبورونه د فائدې پورته کولو منصوبه جوړه کړې ده او د دوی ځان له د برتي کولو د پاره دوی ته د پیسو ټکو وړاندیز شروع کړی دی. په لندن کې قائم د ماهرانو او دانشورانو د ویلیام نومي تنظیم وینا ده چې داعش د انساني خواخوږۍ په بنیاد جوړو کیمپونو کې پرتو مهاجرو ته د ځان رسولو کوششونه کوي. دغو کیمپونو کې پراته زلمی مهاجر یورپ ته د رسیدو منصوبې تړي. دینه علاوه دا قسم مهاجر په ترکی، اردن او لبنان کې هم پراته دي. تونلارې داعش ګوند خپخ کارا هغه کس ته د $2000 ورکولو پیشکش کوي څوک چې دوی سره برتی کېدو ته تیاریږي. شام نه د بحیره روم په لارا یورپ ته د رسیدو لار ډیره سخته او خطرناکه ده او تر اوسه پورې په دې کوشش کې پسونو شامی او عراقي ماجر د کشتو د اوریدو له سببه د بحیره روم په چپو کې لاوشي وي دي. دا خلک زیاتره د ترکی په لار د یورپی یونین ملکونو ته د رسیدو تکل کوي. توندلارې جنگیالې داعش یا دولت اسلامیه ګوند هغه زلمی مهاجر د ځان دپاره ډیر قیمتي ګڼي څوک چې یورپ ته ننوتو کې کامیاب شي. داعش دا قسم زلمی د وړاندې نه په پیسو اخیستی وي او دوی بیا په ګرد یورپ کې د خونړو حملو دپاره استعمالوي. دین علاوه داعش د مهاجرو په جامه کې خپل جنگیالی هم یورپ ته د ننویستو کوشش کوي. په رپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې داعش چې مهاجرو نه کم زلمی او ماشومان ځان له برتی کوي، دا مستقبل کې ځان له د یو مملکت جوړولو دپاره په دې زلمو کې یو مضبوط احساس پیدا کوي او د دوی هم دا احساس د داعش دپاره یو اهمه او قیمتي وسیله ده. نیوزوی خپل رپورٹ کې نور لیکلی دی چې دولت اسلامیہ یا داعش یورپ کې زړماتی او مایوس ظلمی کل ته پر رسیدو کې کامیاب شوی دی. جنگیالی ګوند ځان له برتی کړو. دې ځوان کله د اسلامي خلافت د امزری د بچو اصطلاح استعمالی او په داسې موقع دوی عراق او شام کې د خپل مملکت قیام ته اشاره کوي. نیوزویک خپل رپورٹ په دې بوګنون کې خبر ختم کړی دی چې دای ځان له برتی کړی تنکی کسان د خلکو د سرونو په قلم کولو او دوی ته د پانسیانو په ورکولو زړه ورکوي. دې نه علاوه دا قسم تنکی کسان د خودکش حملو د پاره هم استعمالی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کترمن اوریدونکو په امریکا کې د څیړونکو یوې ډلې ویل دي چې د ټرمپ انتظامی لپاره به دا سمه خبره نه وي چې د حکومت له پیل سره سم پاکستان د ترګرو سره د مرستو په اړه تورن کې او یوازیوالی ته واچوي. په دې باب زموږ همکار مجاهد جواد په نیویارک کې د ډیو ریډیو له خبریال پیر زبیر شاه سره خبرې کړې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا رپورٹ دا جمع پورس دوی جاری کوي او څنګه تاسو وې چې دا ټینک ټینکونه دي سل دولس فور ټینک ټینکونه دي په امریکا شه دوی دا رپورٹ لیکلای دا او په دښه دوی دا خبرې کوي چې پاکستان اول کال نه د پکار امریکا ته چې دا یو ترهګر مرسته کوونکی هواد وګڼي. خدا دا هغه د خلاص لري چې فرض کړه پاکستان خپل رویه بدل نه کی او تر هر غرې خلاف چې کوم جنگ د پاغه خپل کردار ادا نه کی نو په کار دا چې بیا امریکا د تا تر هر غر ملاتړ کولو ملک هوادونو شه د نوم هوا چوي او د نه علاوه او دا هویلې دي چې کوم هغه د انټيليجنس چې کوم اطلاعات امریکا ته راځي کوم شي پاکستان باندې دا تور لګي چې دا ترهګرو ملاتړ کوي هغه پکار دا چې ټرمپ حکومت ته په ډېر نږدې سره وګوري او هغه باندې سوچ وکړي. دغ نه علاوه دا هم وایي چې کوم امریکا او پاکستان تعلق دا باید چې دا د یو حقیقت باندې مبني تعلق وي او چې کوم غلط داسې توقعات دي داسې هیلې دي پاکستان نه هغه د ختم کړی شي او پاکستان چې کوم نه نیټو الای دا فار ایگزامپل دا سو مثال ورکړای دا چې پاکستان ته اول په سر خو دې پاکستان ته دا دړکې ورکړی شي چې فرض کا د خپل رویه بدل نه کړا د افغان طالبان او د حقانی نیټ ورک ملاتړ ختم نک نو هغه چې کوم سټیټس ورته ملاو دا د نان نیټو الای په هغه شي پاکستان ته پیسې ملاوي یا هغه مالی مدد ورسره کیږي ورسره فوجین دا دو سره کېږي په کار چې هغه د ختم کړی شي او ورسره دا سه چې کوم وایي چې هغه خلک چې کوم پاکستان کشمیر په زور انډیانا ګټل غواړي هغه هغه چې کوم امریکای امداد دا هغه ګروپونه ته ملاویږي مقصد دا ده چې فوج ته دته دوی اوورال خبره دا کړې ده چې په کار دا چې فوج نه زیات چې کوم سیاسي حکومت دا هغه باندې د توجه ورکړی شي او هغوی د مضبوط کولو کوشش وشي بلې چې اوسه پورې چې څومره امداد ځي څومره تعلق د هغه فوجي لیول باندې ده او فوجیانو ته ځي نو دا بنیادی خبرې دي.
مننه او ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب. کور مو ودان.
منو او اوریدونکو او لیدونکو ډیر مننه چې از موږ سره په خبرونه کې مالوي د خبرونې وخت هم ډیر لږ پاتې دی او پای ته برسي. د دې خبرونې قربان وو زمونږ زړه شهید او زما سره زما همکار نذیر احمد کاکړ. د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته انجینران وو، خو نه هم ډیر زیات مننه کوو. او د دې خبرونې پروډوسر وو زموږ همکار صداقت جان، دا خو نه هم مننه کوو. او تاسو نه بخنه غواړو چې ځینې تخنیکی ستونزې نن موږ په خبرونه کې درلودلې. تر بیا چې راځو او بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی سختن تاسو سره سلوړه و باد اوسئ.